اوریدونکو سلام، نن چهار شنبه د کب لمړی ده چې د فبروري له 19 نیټې سره سمون خوري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغه ادارې یا اوچا د طالبانو حکومت له لوري په تیوي څنګه کې د افغان نجونو په زده کړو باندې د بندیزونو د اغیزو ته په کتو ویلي چې په افغانستان کې د زیږون په مهال په هر ورځ سلو زرو میندو کې شپږ سوه مري. تر دې ور اخوا رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره چې د افغان کډوالو د بیا میشتیدو چارې تنظیموي د اپریل تر میاشتې د تړلو پلانونه جوړوي. دا دوه هغه موضوعات دي چې په نننۍ خبرونه کې به پرې بحث کوو. زه احسان لار یوبزه یم. خبرونه د نن ورځې په څو لنډو خبرونو پیل کوم. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روانې فبروري میاشتې تر پایه ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلي ټرمپ د فلوریډا په ایالت کې په خپل شخصي استوګنځي کې په خبري کنفرانس کې د پوتین سره د خپل ملاقات ځای او د کره نیټې په هکله څه ونه ویل، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا لیدنه به د روانې میاشتې کې وشي او که نه، وویل چې ښایي وشي. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به د خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د جګړې پای ته رسېدو په حقله خبرو لپاره وویني. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له حکومت لخوا اداره کیږي ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د دغه هیواد څخه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړی چې له مخې به یې لومړی پړاو کې د افغان کډوال د اسلام آباد او پینډې له ښارونو او بیا د ټول پاکستان څخه هم وایستل شي. د افغانستان سفارت یو خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه سفارت چارواکو له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ټولنو سره په ناستو کې په دومره لنډ وخت کې د ټولو افغان کډوالو ایستلو په اړه د پاکستان د یو اړخیزې پریکړې په اړه خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. افغانستان کې د بدني سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې د څو ښځو په ګډون 18 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. دغه محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو سړیو او ښځو کې د کور څخه د تیښتې، غلا، لواطت او قتل په تورونو په فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولي وو چې پرې تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو په دغه موده کې 11 کسان په نیمروز، 15 تنه په غزنی، 3 تنه په فاریاب، 4 تنه په تخار، 3 تنه خوست او 1 تن په بامیان ولایت کې په دورو وهلي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینو کچه د نړیوالې کچې په پرتله درې ځله لوړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې همغه اداره یا اوچا افغانستان کې د عامې روغتیا پر سکتور باندې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان د اغیزو په یادولو ویلي چې دا فرمان په اوږد مهال کې دغه سکتور د ګواښونو سره مخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړین د اوسط کچې پرتله د میندو مړینه درې ځلې زیاته ده. اوچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان له وړاندې په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړین تر ټولو لوړه کچه لرونکي هیوادونو کې شامل وو. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په هرو سلو زرو ښځو کې د زیږون پر مهال له شپږ سوه څخه زیاتې میندې چې نږدې درې ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچې څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکتران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثره متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیاره کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه د هغه مور چې دوی ترې نه پیدا شوي دي، هغه لورګانې چې د دوی نه پیدا شوي دو، هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فامیلی پلاننګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي. چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونۍ سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطرې زیات ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتیایي کارکوونکي په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکوونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوی وي. اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په دویمه د حاکم ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ښځو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو او نجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بل اخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکی د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درکړي چې لړنړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې خزل سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې دا سفر به مرسته وکړي چې د خزو پاړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې د هیوادي په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیر لیدي. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ساني پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې په علتونو او حل لارو د خبرو لپاره د امن او راغیو متخصص ښاغلی ډاکټر ابراهیم دلیلی او د کابل پوهنتون د نسایي ولادي ډپارټمنټ پخوانی استاد ښاغلی ډاکټر سمیرا یفتلی په اسکایپ را سره دي چې دواړو ته راغلاستو هم په خیر راغلی. ډاکټر سم دلیلی، څه فکر کوئ چې طالبان ولې داسې کوي؟ دا طالبان د میرمنو روغتیا پالو په اړتیا نه پوهیږي که کوم بل دلیل ورته لري؟
مننه، سلام تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته. څنګه چې موږ په دې راپور کې ولیدو چې فعلاً افغانستان په دغه مشکل کې یو ډیر جدي ګواښ سره مخ ده، موږ ولیدو چې د اوس د افغانستان مندې تقریبا درې چنده تعداد د مړینې ده نسبتا د نورې منطقې هوادونه، او دغه عمده ډیر مشکلات لري. خو اوس کوم مشکل ډیر زیات را مخته سوی ده او یو غټ ګواښ سره مخ کړي، هغه د طالبانو بندیزونه دي. چې په اساس یې د ملل متحد یو رپورټ په مطابق چې په 2025 کې شاید 5000 میندې نورې په وخت ولادت کې ژوند له لاسه ورکړي، نو دا یو ډیر جدي مشکل ده. ډیر موږ وینو د طالبان د کابینې د نینی او د نورو هیوادونو او ملل متحد له وجې دې سره بار بار دغه مشکل شریکی تر څو خصوصا دغه د طبي خوا یا طبي انسټیټیوټ له دغه د کوم بندیز لګولې دغه مستثنا کې. خو بدبختانه موږ کوم مثبت جواب لدی چې تر اوسه نه دی لیدلی، او کچیرته دې ته په جدي ډول پاملرنه او ډیر چټکه طریقه پاملرنه ونیشي، نو دغه مشکل نور هم زیاتیږي او د مړینو
ډیره مننه. ډاکټر صاحب سمیرا یفتلی، تاسو راته وای که چرته دغه میرمنې روغتیا پالې په افغانستان کې ونو سیږي بل بدیل ورته شته؟
تشکر به تقدیم سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. واقعا کمبود افراد تحصیل کرده در بخش صحت، مخصوصا در بخش صحت طفل مادر، روز به روز بیشتر شده می رود. این کمبود میتونه که یک تاثیرات خیلی منفی و به اسلام مضر را بالای صحت مادران و کودکان در افغانستان داشته باشه. که اما بدیل دیگه برای از این که ما بتانه به جای افراد تحصیل کرده که در بخش صحت طفل مادر کار بکنه نخواهد داشته، به خاطر که افغانستان قسمی که همه ما شما میفهمیم یک کشور سنتی هست، از قبل همی رسوم عنانات وجود داشتن که تا خانواده ها تا زمانی که یک دکتر طبقه اوناس پیدا نمیکردن یا اینکه نمی بود به دکترای طبقه ذکور تا کمتر مراجعه میکردن، مخصوصا به پرابلم های مربوط سیستم تناسلی، پرابلم هایی که مربوط حاملگی میشد و پرابلم هایی که مربوط صحت مادران میشدن، تا حد امکان تا دوردست ها را میپیمودن تا میرسیدن به جایی که یک دکتر بخش اوناس پیدا میکردن، یک قابلی را که از بخش اوناس بود یا از طبقه زنا بود خب بانوان بود را پیدا میکردن و میرفتن. ما فکر میکنم این بسته بودن درب مکاتب پانتون ها و همچنان امو و انستیتوت های صحی که در یواخه بسته شده دیگه بدیلی را بر خود نمیتونه داشته باشه، بجز از اینکه دوباره انستیتوت های پانتون هایی که به خاطر تربیه و به اصطلاح تعلیم و تربیه افراد مسلکی از طبقه اوناس بود دوباره باز شود، دوباره خود بدیلی را به دیده نمیتونه.
دکتر سمیرا یفتلی، دغه یو خلوړې زکړې چې تاسو په هغه برخه کار کوئ چې د پانتون په کچوي او ډاکټرانو فارغ والی، دغه انسټیټیوټ چې په دې وروستیو کې بند شول، د دوی اهمیت په څه کې او څومره دا مهم و؟
بله تشکر. اما قسمی که دکتر مثلا پانتون های تیبی که کار میکردن دکتر فارغ میدادن، اونا متخصصین مثلا بخش نسایلاتی فارغ میدادن، متخصصین در بخش زنان کار میکردن فارغ میدادن. در اینجا انستیتوت هایی که در اینجا وجود داشت من حیث همکار بسیار خوب دکترها که قابله ها و نرس ها بودن که واقعا قابله و نرس در بخش در یک شبخانه ستون اساسی یک شبخانه را تشکیل میدن، اما قدر یک دستیار بسیار خوب دکتر بوده و تمام در قسمت کاهش امی اختلاطات یا مشکلات و پیامدهای حاملگی یک قابله یک نرس بسیار میتونست یک نقش خوب و موثر داشته باشه، حتی با دوردست ها با ولایات با ولایات دوردست با ولسوالی های بسیار دوردست ما در بعض مناطق دکتر نداشتیم، ولی نمی قابله های بسیار تحصیل یافته، قابله های با تجربه، قابله هایی که اینجا آموخته شده بودن از انستیتوت ها درس میخوندن و بالاخره میرفتن با ولسوالی ها با ولایات دوردست، اینا میتونستن که جان یک مادر در هنگام اختلاطات ولادت تجارت بتن، مثلا اهتمامات به خاطر گرفتن خونریزی های بعد از ولادت، فشار بلند خون در جریان حاملگی، مراقبت های زمان حاملگی، بسیاری از این مسائل بود که یک قابله میتونست که از عهده از او بر، یعنی این انستیتوت هایی که با وجودی که مثلا به مدت های 2-3 سال فارغ میدادن مسئولین شونه، اینا بسیار میتونستند که در کاهش مرگ میر یا آمار و ارقام مرگ میر مادرها در سطح افغانستان تاثیرات خود داشته باشه.
ډیر مننه. پس دلیلی د زیګون پر مهال د میندو مړینه په خوا هم په افغانستان کې ډیره لوړه وه، خو د تیر حکومت په وخت کې ورته ډیر کار وشو، فکر نه کوي چې یو ځل بیا هماغه حالت ته روان یو؟
بالکل، بیرته هغه حالت ډیر جدي کوښسته چې هغه حالت تولاړ شو، حتی کوم وګورو شاید هغه بدتر حالت تولاړ شو. کوم تاریخ ته وګورو نه د طالبانو په اوله دوره کې دغه د مړینو سطح تقریبا 1500 په هر یو لک میندو کې و، سیاغه خوشبختانه د تیر حکومت، د جمهوری حکومت او د ملل متحد او د نورو ډونرانو په کومک سره او د عامی آگاهی په کومک سره دغه 50% راکمه شوه، تقریبا 650 راکته شوه. خو اوس نور چیلنجونو سره سره سیموږي په افغانستان کې ګورو، سیاغه اقتصادي او سیاسي چیلنجونه دي. دغه فعلي او اخری بندیس په انسټیټیوټونو دغه غواخ دوچند او درچند زیات کړي د پماغه اساس باندې د ته خطر ست چې په انځو زره مند نوري مریسي اضافي لاغنه سي وسمو ګورو، او د ته یو جدي پاملرنه پکار ده. او کدای سي سي مثال د کابینې غړي او نور بین المللي حکومتونه د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې دغه شي ته وګوري، کني دا حالت به ډېر بد نه بدتر سي.
مننه ډاکټر صاحب. یفتلی، یو بل پوښتنه مې دا کوله چې اوس خو طالبانو د نجونو تعلیم تر څنګ دغه انسټیټیوټونه هم بند کړل، او دوی نه یوازې چې د افغانستان خلکو ته بلکې نړیوالو ته بلکې حتی خپلو ځینو ملګرو ته هم غوږ نه نیسي، دا انسټیټیوټونه پرانیزي. د نجونو لپاره کومه بله حل لار شته دی لرې ځای نه دغسې د انسټیټیوټونو یا مثلا د میرمنو په برخه کې د روغتیا پالنې زده کړې د لرې ځای نه ممکنې دي؟
بله، یعنی درس خواندن آنلاین از رای دور در تمام عرصه ها امکان پذیر هست، ولی او کیفیت بسیار خوب و عالی را که مثلا میتونه در بخش درس های حضوری داشته باشه، یعنی چون بخش طبی اکثرا ضرورت پیدا داره که با کارهای عملی هم توان باشه، یعنی بسیاری از پروسیجرها، بسیاری از موضوعات طبی هست که ضرورت پیدا داره که در اونجا باید بالای مریض کار شود، مثلا یک برنامه و پیشبرد عملی این برنامه ها در نظر گرفته شود. ولی برنامه های آنلاین هم تا حد امکان مثلا با نشان دادن ویدیوها، بعض مسائلی که از طریق یوتیوب مثلا بعض برنامه های آنلاین وجود داره، فعلا هم وجود داره که میتونه، ولی در 100% مؤثریتش به حد نمیتونه باشه که جای درس های حضوری رفتن مسئولین مثلا برای شفخانه ها با مراکز صحی به خاطر کارهای عملی بیشتر در بلند بردن کیفیت درس، یعنی که موجودیت دروس آنلاین تا میتونه مؤثر باشه، ولی نه 100% به جایگاه درس های حضوری گرفته میتونه، چون بخش طبی نیازمند موجودیت مریض، نیازمند موجودیت شفخانه و یک مرکز صحی است که به خاطر مشاهده بیشتر و تطبیق کارهای عملی بخش نظری با اونجا ضرورت احساس میشه، ولی باز هم تا حد امکان میتونه مؤثر باشه، ولی 100% نه.
مننه ډیر زیاته ډاکټر صاحب. د نړیوال څه کولای شي ملګری ملتونه او نورې ادارې څه کولای شي چې اوس دغه روغتیایي سیستم دا خو ډیر اړین دی کنه؟ تاسو ګورئ چې په هر سلو زرو کې شپږ سو او تاسو ته یادونه وکړه چې تر دې ډیر شمیر لوړ دی، ځکه چې په افغانستان کې د شمیرو راټولول ډیر سخت دي. څه کولای شو چې مثلا دغه میندې وژغورو؟
ما په نظر دلته دوه بخش باندې کار کولای سي. یو سیاسي فشارونه او اقتصادي فشارونه نړیوال سازمانونه یا نړیوال حکومتونه کولای سي چې په طالبانو راولي، او دومره خبر چې کوم تی بي عمله ده په افغانستان کې کولای سي چې دیته دی ټریننګ پروګرامونه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، دی ټیلی میډیسن یا دی آنلاین پروګرامونه چې ترڅو د ډاکټرانی یا نرسانی په آنلاین طریقې سره دی ټریننګ وکړي. دا سل فیصد نه ده څنګه چې ډاکټر صاحب خو یو څه بیخي نشتون نه داخه ده. دومه بورسونه مثال منطقی مملکتونه کې لکه پاکستان، هندوستان او بنگلاديش یا نور مملکتونه کې دغه سي تعلیمي بورسونه سي هغه د نرسانو ټریننګ وکي، د ډاکټرانو ټریننګ وکي، ترڅو د عمله بیرته وطن ته راشي او دغه یو حالت کې کومک وکي. نو دغه یو دوه عمده طریقې دي چې د حالت کې کومک کولای شي. بلې یو ډیره مهمه سیاغه د عام خلکو آگاهی ده، او په دې خوا کې د موږ د منطقې مسیران سپینګری ملای مامان د یو خل رول لوبولای شي کدی یو غواړي، چون د موږ اکثریت آبادی په اطرافو کې دا او دغه مشکل د ډیر زیات، یعنی کوم په افغانستان کې وګورو دا په اطرافو کې زیات ده نسبتا د مرکزی ولایتو لکه کابل یا ننګرهار.
دا ما په هوای څه کولای شي مثلا په کلو ولسوالیو کې خزینه ډاکټرانی نشته، خزینه او خواندان نه غوړي چې خپل میرمنې یا دغه ناروغان نارینه او ډاکټرانو ته بوزي لکه کلتوري مسائل او نور مسائل دي. څنګه په هوای وشي چې یعنی که ارتیاوی د نارینه او ډاکټرانو استفاده وشي یا لری سیمه ته انتقال کړي، اما په هوای سره کم وشي؟
دا دوه باندې کېدای شي. یو خو دغه د مشکل دی نشتون د ډاکټرانو یا د نرسانو، چې هغه باید دولت، حکومت او موسسات دي کې کومک وکړي. دومره موږ ګورو چې دا یو منطقوي او یو کلتوري عصر او رسوخ ده، موږ په لرې پرتو منطقو کې چې خلق خپل خدینه یا سړو ډاکټرانو ته پریدي معاینې ته، او یا هم بیخي شفخانی ته پریدي شفخانی ته لاړ شي، حتی د ښځو ډاکټرو لیدو لپاره، تر څو چې د هغې صحت ډیر زیات نه وي خراب شوی، په کوم وخت کې چې د هغې کومک کول تقریبا ناممکنه وي. نو دغه باندې کار کېدای شي چې د خلکو ته وښيي چې ولې ضروري ده چې بعضې خلک بعضې ښځې چې هغې ولادت یا مثال پرګننت وي ترڅو هغه ډاکټر یا طبي مراکز سره تماس ونیسي بغیر لدی چې دغه د ماشوم ولادت په کور کې تر سره کی نو به تر دا د طبي مراکز سره په کوم ولایت کې ستا کوم جین کې ستا هغه سره تماس ونیسي او دغه ولادت په کلینیک یا شفخانه کې وسی.
ډاکټر صاحب یفتلی وروسته پښتنه تاسو نه کوم نور بیا وخت سره ختمیږي د ځینې ډاکټرانو چې اوس هم په افغانستان کې کار کوي یا روغتیاپال یا مثلا نرسانو چې کار کوي کاغه لری پروتو سیمو ته ځینو ځای کې چې کار کوي هغه ته د محرم شتون شرط کړی دی دا څومره د ډاکټرانو په کار کې خند او ځنډ راوستل شي چې دوی باید هغه ځای کې په کلینیکونو کې کار کوي باید ډاکټر ځان سره خپل محرم ولري.
آه بله شما میفهمید که خانواده ها فعلا مثلا مادر است یا یک پدر خانواده است و هر دوی از نام مصروف هستند کار میکنند. این که باز یک مثلا در هر روز یک دکتر یا یک نرس امروی خود یک محرم ببره و امروی خود یک کس را باید داشته باشه بسیار مشکل است به خاطر از اینکه دکتر وظیفه و نرس قسم است که روز و شب کار میکنه، یعنی تنها مسئله از این نیست که یک تایم باشه، همیشه دکتر در شبخانه هست، همیشه نوکری ها هستند، نوکری های شب هست، کارهایی هست که دفتر مثلا ما خودم یک دکتر بودم در افغانستان و حتی روزای میشد که ما دفتر بر لاوی از اینکه مشخص یک روز نوکری می داشتم در شبخانه دفتر غیر مترقبه بر ما 12 بری شب مثلا یک کار پیدا میشد بر ما باید شبخانه می رفتم. مثلا دفتر کارهایی هست که دکتر یعنی یک به اصطلاح یک کارمند است، یک خدمتگاری است که شب و روز باید در خدمت مریض باشه، مریضی شب و روز نمیشناخت، از این خاطر بودن یک کس دیگه همراه دکتر یه خوب بسیار مشکل است. بعض خانواده های هستن که نداره نموده همون کس دیگه را ندارن که همراه خود ببرن،
دیر از یاد همانه
به احساس یک مشکل بسیار جدی را میتونه در مسیر
شما بلکل تاسو نیکو فرمایل د عامو ناروغي متخصص خاغلی ډاکټر ابراهیم دلیلی او د کابل پوهنتون د نسایي ولادي ډپارټمنټ په خوانه استاد ډاکټر سمیرا یفتری کور موادان ډیر ستاسو مننه. مننه رویټرز خبری آژانس د ریپورت لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره چې د افغان کډوالو د بیا میشتدو چارې تنظیموي د اپریل تر میاشتې د تړلو پلانونه جوړوي. کدا اداره وتړل شي نو شاوخوا 200 زره افغان کډوال به امریکا ته د راتګ له فرصته بې برخې شي. د کیر په نوم دغه اداره د 2021 کال په اګست کې د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوه او په 2022 کال کې دایمي بڼه خپله کړه. کدا اداره وتړل شي زرګونه افغانان چې د قطر او البانیا په کمپونو کې انتظار باسي له سختو شرایطو سره مخ شي. په همدې موضوع د بحث لپاره د هیومن فرست کوالیشن مشر هاغلی سفی الله روف پر سکایپ را سره ده. روف صاحب سلامونه، ستړي مشه، په خیر راغلی. کدا اداره وتړل شي افغانانو برخلیک به څه وي چې امریکا د ویزې یا د مهاجرت پروسې نیمګړې پاتې ده؟
مننه، سلامونه ټولو لیدونکو ته. هغه پروژه چې په 2022 کال کې د انډورینګ ویلکم یا د دوامدار خراغلاس د پاره پیل شوی و د بایدن په دولت کې، نو هغه پروژه اوس بندیږي. نو د دغه پروژې مخه به تقریبا 200 افغانان چې په افغانستان کې اوس منتظر دي او په دې پروسیسه کې شمول لري، د هغوی د پروسیسه به بند سي، چې په هغه کې 40,000 داسې افغانان دي چې د هغوی ټوله پروسیسه مکمل شوی ده او پروازونو ته منتظر دي. په هغه کې 50,000 داسې افغانان دي چې هغه د افغانستان نه دی باندې فعلا اوسیږي او پروازونو ته منتظر دي، چې په هغه کې 15,000 په پاکستان کې دي او پاره کې تقریبا 3,000 داسې ماشومان هم دي چې په امریکا کې دي او د غوی مور او پلار په افغانستان کې پاتې دي او هغه هم په دې پروسیسه کې دي او پروازونه ته منتظر دي. نو دا ټول افغانانو پروسیسه به بند سي او د امریکا وزارت خارجه هغه کارکونکو چې په دې بخش کې کار کوي هغه ټول ته خبر ورکړی دا چې باید هغه نوې وظیفه ځاتو
د وزارت خارجه. خاله روف، ایا د امریکا حکومت کوم بل بدیل پروګرام لري چې د افغان کډوالو د بیا میشتیدو ملاتړ وکړي؟
نه، بل د سه کوم پروژه نسته. دا یو پروژه و چې دا تقریبا د 3 کال کیږي چې روانه ولا او د دې مخینه به افغانان امریکا ته انتقال کیدل. د کال په شروع کې چې څنګه نورې پروژې باندې کړې چې د غیر لارې نه به افغانان راتل د غوی حکومت بودیجا او غ بودیجا ټوله لغوه کړله او د غی بودیجې مخینه هغه ټول سیستم ګډ وډ سو او بیا هغه ټول بند سو اوس نور هم ورپسې زیاته کړی د چې هغه کوم کارمندانو د وزارت خارجه د افغانانو کې سونه به مخکې بول د افغانانو دغه کوم خلک چې په دې پروسې کې وو نو هغه پروسه به موز بیخي بنده سي او د افغانانو چې کوم کې سونه دی هغه به بیخي نه مخکې نه سي.
روف سے بدی کہ صرف هغه بشر دوستانه ویزی چې ویشل کړي کې پی 1 او پی 2 در دې علاوه د ایسوی پروگرام خو ډیر مهم او عدالته د کانګرس لخوا پاس شوی وو د دغه دفتر له تړلو سره به د ایسوی پروگرام هم اغیزمن شي.
ګوره ایسوی پروگرام چې دغه جدا ده هغه د امریکا د کانګرس له طرف نه منظور شوی ده او هغه د ویزی پروگرام د څنګه چې د امیګریشن ویزا یعنی که یو مور او پلار دلته په امریکا کې اوسیږي او هغوی پاسپورټ ولري او غواړي چې خپل ایوانان راوغواړي نو هغه ټول د امریکا د سفارت له طرف نه مخکې ځي. هغې کې دغه کوم چې د کیر د کیر کومه پروژه ولا دا پکې شمول نه درلوده خو دغه کارونه به ډیر زر مخکې بول اوس به دغه کارونه ځکه چې د عادي کومې ویزې دی امریکا ته د امیګریشن د پاره هغه څلور کاله پنځه کاله حتی پنځلس کاله وخت اخلي چې راسي نو هغه ایس ای وی چې د خلکو ویزې دی ایس ای وی کې سونه به یي خو شپږ کاله پنځه کاله تر پنځلس کاله پورې به وخت اخلي.
ښاغلی روف اوس دغه مخکې تاسو یادونه وکړه یو ګڼ شمېر دغه خلک چې امریکا ته د راتګ لپاره د پاکستان په ګډون په قطر کې په البانیا کې منتظر دي اوس په دریم هیواد کې دي مثلا په نیمه لاره کې دي اوس دوی د البانیا نه بیرته افغانستان ته لاړ شي که امریکا ته راشي د دوی برخلیک به څنګه کیږي؟
ګورئ بعضې داسې افغانان دي چې هغه د امریکا دولت انتقال کړي ول او دا ډېر یو غټ بحران ده د امریکا د خارجه پالیسی د پاره ځکه چې هغه افغانان چې دوی انتقال کړي ول البانیا ته یا قطر ته انتقال کړي دوی مستقیم د هغې مملکت دولت سره یو برخلیک ورسره امضا کړی وو په هغې مطابق باید دوی دغه ټول افغانان د دوی آینده وسنجي یا به د امریکا ته راولي او یا به دوی بیرته افغانستان ته لیږي ځکه چې هغه افغانان نشي کوی په دې مملکتونو کې نور ووسیږي. هغوی د امریکا وزارت خارجه سره یو معاهده امضا کړې ده چې دغه افغانان به تاسو دلته راولئ د دوی پروسیسه به مکملوي او بیا به دوی جنه باسئ. هغوی نه غواړي چې د افغانان هلته پاتې سي.
روف صاحب اوس خو دا خبر داسې راغلی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې پلانونو باندې کار کوي چې د کیر اداره وتړي. د ډونالډ ټرمپ نوې اداره په امریکا کې په دغه موضوع کې څومره جدي ده تاسو فکر کوئ چې دغه پلانونه به رښتیا هم عملي شي؟
ګورئ زمونږ د 150% د ټرمپ چې کومه پالیسي ده هغه غواړي چې دغه ټول بند کړي یعنی 100% نم زیات امکان ده چې دا ټول بند کړي او دغه خبرې ما مخکې هم خلکو طویل او هغوی دا انتقاد کاوه چې تاسو د خلک ډاروئ او خلکو ته دا تشویش ورکوئ خو دغه د ټرمپ دا د اولې ورځې نه دغه همدغه غوښتل چې وکړي او هغه کارمندان چې په دوها کې او په البانیا کې کار کوو هغو کارمندانو ته د هغوی وظیفې هم لغوه کړي دي.
خو په وروسته پښتنه باندې څه کوم چې تاسو سپارښتنه یو خلکو ته چې اوس د ویزو لپاره منتظر دي یا مثلا په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې تاسو سپارښتنه څه دي چې څوک ونه غولوي؟
ګوره هیڅوک د امریکا ته راتګ ډیر یو مشکل او ډیر یو د غټ پروسیسې نه باید یو نفر تیر شي چې دلته راسي او هیڅوک نشي کوي چې یو نفر امریکا ته انتقال کړي. صرف د امریکا دولت کولای شي چې دا کارو کې خاص کر د افغانستان نه نو هغه خلک چې اوس د په دې پروسیسه کې شامل دي هغه مجبور دي چې څلور کاله انتظار وکړي چې کېدای شي په دولت راسي او بیا په هغه دولت کې دا کارونه بیرته پیل شي.
مننه د هیومن فرست کوالیشن مشر هاغلی صفی الله روف کور موادان چې خبرونه تر لاسه کړل د معلومات مو سره شریک کړل ډیر زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو په څو شیبو کې د آشنا ټلویزیون خبری خبرونه پیل کیږي. زمونږ د اتصال خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ما او زما ګران همکاران ته اجازه راکړئ تاسو په لویو وبخښئ خدای سپارم.